سلامونه وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې شوې ده. صفی الله ستان اگزایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم. پیل په خبرونو کوو. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی خپل ایرانی سیال سید عباس راخچی سره د طالبانو او پاکستانی لوري ترمنځ د استانبول پر خبرو بحث کړی دی. راخچی د افغانستان او پاکستان د ستونزو پر سیاسي حل لارې ټینګار وکړ او په دې برخه کې د خپل هیواد د همکارۍ ډاډ ورکړی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د خبر پاڼې له مخې متقی ویلي د دوی پلاوی استانبول ته په ښه نیت للی او خوب خبره پاکستانی لوری هیڅ ډول مسؤلیت اخیستو ته چمتو نه و. پاکستان بیا وایي افغان لوری ګرم دی. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي انقره وضعیت له نږدې څاري او هیله من دی چې د ترکیې په منځګړیتوب خبرې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تلپاتې ثبات لامل شي. اردوغان دا څرګندونې د شنبې په ورځ د آذربایجان په پلازمینه باکو کې د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف سره د لیدنې پر مهال وکړې. د طالبانو د حکومت او پاکستان پلاوو د پنجشنبې او جمعې په ورځو استانبول کې خبرې کړي چې بې پایلې پای ته ورسېدې. د کډوالو ستونزو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د حکومت ځانګړی کمیسون وایي پرون نږدې 12,500 کډوال له پاکستان افغانستان ته اړول شوي دي. د کمیسون له ورځنیو خبر پاڼو ښکاري چې وروستیو کې هره ورځ زرګونه کسان له پاکستانه اخراجېږي. دا په داسې حال کې ده چې وړمه ورځ د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنري او د کډوالۍ نړیوال سازمان اعلان وکړ چې پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو، توقیف او اخراج پروسه چټکه شوې ده. د سوریې موقت ولسمشر احمد اشره متحدو ایالاتو ته رسیدلی او د دوشنبه په ورځ ولسمشر ډونالد ترامپ سره ګوري. تر دې یوه ورځ مخکې واشنگتن هغه د ترهګرۍ له تور لیست څخه لیرې کړ. دا په 1946 میلادي کال کې د سوریې تر خپلواکۍ وروسته متحدو ایالاتو ته د دغه هیواد د ولسمشر لومړی دا ډول سفر دی. او د موی تای لوبو یو افغان لوبغاړي قهرمان شاهین خپل ایرانی سیال پوریا ولی ته ماتې ورکړه. دا لوبه تیره شپه د تایلند پلازمینه بنکاک کې ترسره شوه. شاهین د مبارزې له دریو پړاوونو وروسته د لوبڅارونکو لخوا بریالی اعلان شو.
ترشنه آسمان لاندې
السلام علیکم. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وایي چې دغه دواړه ګاونډیان اړیکې عادي نکړي، د سوداګرۍ راتلونکي به یې له ناورین سره مخامخ شي. دغه اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې د افغانستان او پاکستان لارې له یوې میاشتې راهیسې بندې دي او د وضعیت د عادي کولو لپاره د دواړو لورو دریم پړاو خبرې هم تازه بې نتیجې پای ته ورسېدې. بل لور ته د طالبانو حکومت او خصوصي سکتور هڅه کوي چې د افغانستان سوداګرۍ او صادراتو لپاره بدیلې لارې وکاروي. پښتني دا دي چې له پاکستان سره د لارو د بندوالي دوام څومره زیان اړوونکی دی. آیا امکان لري چې سوداګري له سیاست لری وساتل شي، هغه هم په ځانګړي توګه پاکستان سره؟ د افغانستان لپاره د سوداګرۍ بدیلې لارې کومې دي او دا لارې څومره ګټورې او زیانګالې دي؟ ترشنه آسمان لاندې پروګرام کې همدا مسلې لخپلو درنو میلمنو سره څېړو. کوربه مو زه اسد الله لودین يم او را سره میلمانی دي د ایکو هیوادونو او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو په خوانی لوی مشر ازرخ حافظي، د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد تاج محمد تلاش او د ننګرهار د سوداګرۍ خونې مشر او د پاک افغان سوداګرۍ خونې سلاکار ډاکټر مخلص احمد. اوریدونکو تاسو ته هم ښه راغلاست وایو. کولای سئ چې له سټډیو سره اړیکه ونیسئ، د خبرونې پر موضوع خپل نظر ورکړئ او له میلمنو پوښتنې هم وکړئ. له سټډیو سره د تماس نړیواله شمیره درته اعلانوم. کولای سئ چې اړیکه ورسره ونیسئ 00420212501. له نیکه مرغه چې میلمانو هم بس سره یو ځای شوي. حافظي صاحب ستړي مشي سر کې، تاسو ته درځو. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو د بندوالي دا د یو میاشت ووته، لای هم خلاصون ته هیله نخ کاری هیله ډیر تات دي او دا خبره هم به نتیجه پات رسیدلې په ترکیه کې. څه فکر کوي دا څومره ځان اړون کوي کار دی د افغانستان او پاکستان د سوداګرو لپاره؟
سلامونه اونې کې هیله تاسو ته درنو ملمنو ته همدارنګه استاذ محترم همکارانو او دی ازادي رادیو محترم او دی ګوتره دا کار، یعنی لاری بندول دا دی بینلی اصول په خلاف کار دی. افغانستان او پاکستان دواړه دی نړۍ د سوداګری سازمان غړیتوب لري، همدارنګه دی تیار دی کنونسیون امزا کونکی دی او جمن دی چه دلاری همیشه رانست باید وساتی. او اجازه ورنه کی چې بندیزونه ورته ایجاد شي. حال دا چې دوی په خپله دا کار کوي، دا د افغانستان د سوداګرو مستهلکو او مولدو لپاره ډېر ضرر کوي. همدارنګه د پاکستان مولدین مستهلکین او همدارنګه سوداګر ته ډېر زیان راوړي دي تر اوسه پورې. سری الفساد شیان لکه میوې، لکه تازه میوه، لکه مثلا ترکاري چې پاکستان ته ته او همدارنګه د پاکستان له لارې هندوستان مارکیټ ته چې زموږ لوی مارکیټ دی هلته ترانزیت کېدلی، او همدارنګه د پاکستان میوې چې منځنۍ اشیا ته او همدارنګه د منځنۍ اشیا له لارې روسیا ته ته، دا ټول په تب درېدلي دي او ډېر وراسته شوي یو دی بینه تللي دي. نو دا ډېر زیان اړوي ټولو خواوې ته، او دا کار د زموږ د اتاقونو او د ګډ اتاق د افغانستان او پاکستان د ګډ اتاق خوښ نه دي، ځکه چې دا د ملي معیارونو په خلاف کار دی.
بله، تاسو یادونه وکړه حفیظي صاحب چې افغانستان او پاکستان دواړو د سوداګرۍ د نړیوال سازمان فکر کوم آی ټی او مخفف دی، او دغه راز د تیر ټی آی آر غړیتوب لري. دغه غړیتوب کې څه راغلي، څه ژمنې لاسلیک شوې دي؟ داسې ښکاره راغلي چې دغه لارې به یا دغه سوداګري به د سیاست نه ښکار کیږي، او که چیرته سیاستونه خدای مکړه ټیټي هسک کې ګالي، سوداګري به له سیاست لري ساتل کیږي او کنه؟ ډیر په دې برخه کې وضاحت نشته.
بالکل وضاحت شتون لري. وایي چې د نړیوال سوداګري سازمان آزا ژمن دي چې بندرونه پرانیزي او اسانتیاوي برابر کړي، او حتی په ګمرکي مسایلو کې هم داسې تعارفې وځه کړي چې د منطقوي تجارت او د دوه اړخیز تجارت د ودې سبب وګرځي. او په ټی آی آر کې هم ویلي دي چې حتی دوی د ګمرکي تشریفاتو لپاره هم دا کانټینرونه نشي خلاصولی او درولی نشي، چې توقفي باید پر دواړو خواوې تحمیل نشي. نو دوی سرحدونه باید پرانیستو ساتي، او په عین زمان کې اسانتیاوې ورته برابر کړي تر څو د تشریفات د ګمرکي او نور شیان په چټکتیا سره ترسره شي. دا چې یو میاشت تاسو ګاډي د دروازو تر شا ساتي او توقفي راځي، د مرج راځي او دا مالونه ورسته کیږي، دا خو بالکل اجازه نشته دا دوه کنوانسیونونه کې.
کور ودان حافظ صاحب سلامات او سرازی چې د تلاش صاحب د سر خبرې هم واورو، بیا به همداسې مختزو. تلاش صاحب څه فکر کوي، ولې د پاکستان او افغانستان حکومتونه دغه کوم تړونونه چې د سوداګرۍ په برخه کې کړی دي دغه ته اجمن نه پاتې کیږي، او لکبل موږ تاسو شهیدان یو چې زیان د افغانستان او پاکستان عام ولسته سوداګرو ته او بزګرو بڼوالو ته رسیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی خدای په سپیڅلي نامه درنو ګډونوالو ته او ریدونکو ته تاسو ته لودین صاحب د زړه د کومې سلامونه وړاندې کوم. فکر کوم چې د پاکستان اقتصادي خصمانه سیاست چې تړل شوی او یا اخیستل شوی د نظامی سیاست نه ده، د دې باعث چې په څلوېشتو کلونو کې افغانستان د اقتصادي ډګر څخه ډیر وربړوي او د ستونزو مشکلاتو سره مخامخ کړي. دا خصمانه کلمه چې ورته کارو، دا په دې معنی ده چې د نړیوال ډبلیو ټی او تیر سیمایزو هیوادونو شانګهای، ریکا، بریکس د دوو ټولو سازمانونو د طرز العملونو او د قانونونو خلاف دوی د عام خلکو او د خصوصي سکتور او د ملتونو ترمنځ دروازې تړي، او د دروازو باعث داسې چې حکومتونه نه بلکې ملتونو ته پراخې ستونزې راولاړوي، هغه هم د ژوند په معیشت کې. د ژوند په معیشت کې تیل ضرورت دی، میوه ضرورت ده، دوا ضرورت ده، او همدارنګه صادرات او واردات په مختلفو اقتصادي معصباتو ضرورت دی، او سیاستونه سړی په وضع کولای شي. نه داسې سیاست لکه پاکستان چې په تیرو څلوېښتو الا پنځوسو کلونو کې د افغانستان سره ولوبوي او افغانستان یې وغولوي. نه تنها افغانستان وغولوي، زه په دې باور یم چې د سیمې هیوادونه اکثریت چې اوس د ام آی ایف په شمول پاکستان ته پور نه ورکوي او بانکونه یې په خړ لیست کې فعالیت کوي، د دې باعث چې دا سیاست اقتصادي سیاست نو، دا نظامی او استخباراتي سیاست وو چې د اقتصاد په قالب کې لوبوي او اوس د دې باعث چې منطقې ته زیانونه ورسوي او خپل لارې اوس یوازینی د نظامی لارې غوره کړې ده او بل آپشن یا بل لار پاکستان نه لري.
بله، او تلاش سب څه فکر کوي دغه نړیوال سازمانونه نشي کولای چې فشار واچي په پاکستان باندې چې تاسو پټکو دغه کوم خصمانه سیاست چې مخته کړی دی دغه سیاست لاس په کار شي، ځکه خپل راپور نه خي چې پاکستان هم ولس زیانمن دی دغه لار لبندوالي وروسته هلته د توکو بای خطل ده. موږ راپور درلو چې یو کیلو رومي بانجان مثلا شپږ سو کلدارو ته رسیدلی او لمیوي بای لوړ شوې ده، که څه هم په افغانستان باندې ډیر غیز نه محسوسیږي خواته، یعنی د پولې دوار غاړو ته عام ولس بنوال او بزګر متاثر شوی دی.
بله، د تاسو خبره لودین صاحب ډیره دقیق ده، فشارونه راوستای سي، اما دا چې ولې خاموش دي، د خاموشي علت هم ما ته شخصا معلوم نه ده چې دوی ولې خاموش دي، اما د خاموشي ځینې واضح لوبې په اقتصاد کې دغه دي چې د پاکستان سره قرض پور ودار نکیږي، د پاکستان منطقوي غټي پروژې سپانسر نشته، د پاکستان ترانزیت د انرژي، د پاکستان سره ټاپي پروژه لا هیڅ خبرې نه دي پېښوي، د پاکستان سره د کاسا زر موضوع هم داسې پاتې ده، د پاکستان سره سیپک دغه سې پاتې ده. دا په دې معنا چې د دوغو غټو منطقوي پروژو بس رانغاړو خصمانه اقتصادي سیاست ته، چې دا د دې باعث ترڅو چې دا ټولې پروژې د پاکستان په خاوره کې حتی په برخلیک باندې هم تر اوسه چې موږ تاسو او حافظي صاحب دو بس کوو په دې بس نه ده سوای، نو دا د دې دلیل ده چې د پاکستان اقتصادي سیاست د نظامی سیاست ښکار سوای. په خو هم ښکارو مش په څو ځلې ویل دي چې د پاکستان سیاست یو اقتصادي سیاست نه ده، ژور عمیق او اساسي کتنه باید کې وسی او تغیرات راولي. متاسفانه چې نړیوال هم دې ته انتظار دي چې نور هم فشارونه په پاکستان باندې زیات شي او د دې باعث چې د خپلو خصمانه اقتصادي نظامی سیاستونو نه راوزی او بدلی کړی.
کور ودان سلامت اوسې. تلاش سه باوریدونکو تاسو ته هم یو ځل بیا یادونه کوم که غواړی چې په دې بحث کې موږ سره ګډون وکړي او د افغانستان او پاکستان د لارو پر بندوالی او ستاسو پر ژوند، د بزګرانو په ژوند، د بنوالو په ژوند او د عام خلکو په ژوند د اغیزو په اړه وایي، نو ازادي رادیو ته همدا شی به زنګ را وهي. د تماس شمیره در تیرانوم 00 22 12 15 01 01. حافظ صاحب، موږ هڅه کوو چې په ننګرهار کې د سوداګرۍ خونې له مشر سره هم اړیکه ونیسو، خو بعد مرغه چې هلته مخابراتي اړیکه سمې نه دي، درې څلور شمیرو ته هڅه کوو خو په هر حال وروسته به وصل شي. حافظ صاحب، زه تاسو ته بیرته راګرځم، څه فکر کوي دغه د بدیلو لارو موضوع چې نن سبا یادېږي؟ پاکستان خو ښاغلی تلاش وایي چې خصمانه سیاست مخته کړی دی او هغه د خبرې هم بې نتیجې پای ته ورسېد، دا معنا چې د لاره به نه خلاصېږي. د افغانستان لپاره نور امکانات څومره دي؟ د بدیلو لارو یادونه چې کیږي، مثلا منځنۍ آسیا دغسې چابهار او بندر عباس، دغه لارې څومره ګټورې او په ورته وخت کې زیانونه د افغانستان لپاره څه دي؟
ځواب درکم او کاشکې دا پرسه مخلص احمد زما همکار هم وصل شي وای، ځکه چې د استونزې چلته په تورخم کې او په نور بندرونو کې شتون لري، د دې نګدي څخه ساري ورته معلوم وای د معلومات به راکوله دا ډیر خوای خو په هر صورت ان شاء الله به وڅ شي او ورسته دا چې پاکستان سره زمونږه پوله نه یوازې د پاکستان لپاره دی د ترخم یا شین بولدک یا غلام خان او دندې پټان بلکې دا د ترانزیت خاطر هم د هندستان لپاره په کاری زمونږ صادرات مشته سو هپیږي زیاتره په هندستان کې دي هندستان ته مونږه ډیر صادرات لرو او دا صادرات هم د غلارې سدي ترانزیت او په ان زمان کې د پاکستان څخه ترانزیتي مالونه منځنی شیا په روان دي د افغانستان له لارې دا افغانستان لپاره هم ډیر جنرال اوړي دي او د منطقې اقتصاد او تجارت ته هم ډیر جنرال اوړي دي او زمونږ مولد اوس زړه نه کوي چې بیا تولید کړي ځکه چې افغانستان کې متاسفانه دا امکانات نشته چې دا خپل مالونه بس کولستریج کې یا سرتخانو کې وساتو یا یې په پروسس کو یا مخکې مونږ شپته کار د مخه شرکت میوی د قندهار درلودلې هلته کنسنتری دی انار کېدل او کمپوت جوړېدل د نورو میوې څخه او دا موږ دونه محتاج اول نه و چې هرو مرو باید خپل مال پاکستان ته یو بل چرته صادر کو دا معلوم کول پروسس کول او بنګلی مارکیټ ته صادرول حتی تر جعفر پورې هم د کنسنتری دی انار دی افغانستان صادرېدلې نو اوس مهال دا چې وایي چې بدیل لري زما اعتقاد دغه دی چې د جغرافیي جبر نشو بدلولای مثلا د لاندې لاره چې د پاکستان لاره د سنت راسي د دې منځنۍ شهر لاره ممکن نه ده او که مجبور شو مجبور چې بیا خپل تولیدات لپاره بل فکر وکړو او زما له نظر دی واردات په مقابل خو مامخ کې هم ویل دي چې دا امکان شته چې افغانستان بدیل دی واردات دننه په وطن کې ساده تولید دي او موږ یعنی د هغه شهر څخه پاکستان څخه واردو یا د پاکستان له لارې نور هیوادو څخه واردو کولی شي چې هغه شهر دننه په وطن کې تولید کو نو اما د صادراتو لپاره هرو مرو باید یو لار شتون لري چې هندستان ته صادر کو که د چا به هر له لارې صادر کو چې هغه کله ناکله ستونزمن شي دا ګران تمامیږي مثلا که تاسو د کابل څخه مال بار کړئ پرته له کولستریج څخه یو شپه په منځ کې واګې ته رسیږي او واګې هغه خو بیا اتاري ده او اتاري څنګه بیا امرتسر د هندوستان دی یعنی په اته څلوېښت ساعتونو کې دا ټرکونه کولی چې ځان ورسوي هندوستان ته اما که چیرې موږ د چابهار له لارې دا مال صادر کړو 2000 کیلومتر کم له کمه موږ د کابل څخه تر چابهار څخه ځو بیا پس لغه په سمندر کې دا مال بارو بیا دا په یو سمندري بندر د هندوستان کې دریږي مثلا په مدراس کې یا مثلا په ګوا کې یا په بمبی کې یو چیرته دریږي بیا زر یو نیم زر کیلومتر وطن دی دیلی تا یا شمال دی هندوستان تا نو دا ممکن دی اما گتوار ندی
اگده لاری دی او زیانگالی هم دی ممکن هغه تجهیزات بستبندی یا هغه کم یخچالی موتر چی دی هغه برخه که هم افغانستان ستونزی او داری مندن حفیظی صاحب داده ایلی نیکم ارغا داکتر صاحب هم وصل سو ستیدیو سرا استاسو همکار ډاکټر صاحب د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ خونی سلاکار دی ډاکټر مخلص احمد او د غراز د ننګرهار د سوداګرۍ خونی مشر دی ډاکټر صاحب ستړي مشي تاسو عملاً په ننګرهار کې تورخم ته نږدې وضعیت ساری د سوداګرۍ د زیانونو لپاره لګوي چې د افغانستان او پاکستان د لارو بندوالي دواړه لورو ته سوداګر څومره زیانمن کړي دي او له دې سره بیا راشو دي ته چې اوس سوداګر نو په بدیلو لارو څه فکر کوي چې څه وشي د افغانستان د سوداګرۍ د راتلونکي لپاره
سلامونه درنښت تاسو تخنیکی همکاران زمونږ درون مشر جناب رئیس صاحب حافظی صاحب او ټول اوریدونکو ته خپل سلامونه احترام ډالې کوم مننه تاسو خنقطه اشاره وکړه په دې حساس شپه ورځو کې چې د د پاکستان او افغانستان ترمنځ ټول لارې بند دي. دواړه لورې چې دا هم صادراتي او وارداتي توکي په لاریو مخلو کې بار او همدارنګه څه د پاسه اته زره شاوخوا لارې چې د په کراچي بندر او لارو کې په ټپه ولاړې دي. دا نه یوازې افغان سوداګرو لپاره بلکې څومره زیان چې افغان سوداګر افغان ولس او افغان حکومت تر رسیدو باندې اندازه چې دا د دوز گاونډي هواد پاکستان لوري د هغوی په خصوصي سکتور ترانسپورټ زیربنا او همدارنګه په ټولو بشري قواو باندې دا منفي اغیزه کړې ده. دا نن نه دا پرون نه دا د کلونو کلونو راهیسې چې دا کله چې د دواړو مسلمان هیوادونو ترمنځ باندې کوم سیاسي اختلاف پیدا شي نو دا قرباني شوه موږ دائم لکه د یو شعار په صفت نه بلکې عملا موږ وایو چې دا زیان یې تاوان شوه د سوداګر او پنګوال تر رسیدي. نو په دغه اوسم چې تقریبا وایشت ته شته راستیږي یو ځل بیا دغه لارې چې د سوداګرو د ترانزیت او ترانسپورټ په مربند شوی دی بیل شکه چې دا په میلیون میلیون ډالر چې دا دوی ته زیان رسیدلی او دغه زیان چې دا زیاتره چې د افغان سوداګرو ده.
بله او ډاکټر صاحب تاسو د افغانستان پاکستان په ګډه سوداګری خونه کیي تاسو د سوداګرو له ادرسه چې کله خبره کوي نو د سوداګرو له ادرسه تاسو د بزګرو تاسو د بنوالو ستونزې هم مناقصه کوي ځکه تاسو کاروبار مستقیما د سوداګرو بزګرو د قانونو په دسترخوان باندې اغیز کوي کله چې د هغوی محصولات تاسو وانخلې تاسو صادر نه کوي خو د هغوی په اقتصادي وضع کې هم متاسفانه چې منفي بدلون راځي ورستر بلي. آیا د پاکستان حکومت ته د افغانستان حکومت ته چارواکو ته تاسو دغه خپل غږ رسولی دی او که رسولی ولی فکر کوي نتیجه نه ده ورکړي؟
ها دغه موجوده کرکیچ حالت نه د مخه کله چې زمونږه د سبزی او میوه سیزن کېدله تیر کلونه چې دا د پاکستان لوري چې دا کله کله د ګمرکي تعرفې او همدارنګ نور مشکلات په اساس باندې زمونږه د تورخم په لار کې دغه لارې درېدل او اکثره وخت چې دغه سبزی او میوه په مخ کې هم بڼوالو لپاره او هم چې د تجار لپاره زیان رسیدل. خو سکه الحمدلله زمونږه د صنعت او سوداګرۍ وزارت یو پلاوی چې پاکستان ته لاړه نو په سلور اقلامو د پاکستان سبزیجاتو او سلور اقلامو د افغانستان په میوه او سبزیجاتو باندې یو ترجیحي تعرفه وضع شو چې په دې اخر وختو کې مونږ ډیر خوشبین او ډیر په نورمال ډول سره دواړه لوري چې دغه ترجیحي تعرفه تطبیق کېدله او سه کال چې دا د تیر کالو په نسبت چې تجارو لپاره او بڼوالو لپاره کومه اندېښنه او کومه خنډ نو خو په تاسف سره چې لوی خاصه کومه خوشحالي احساس کړل بل خاصه دغه ترنګن حالت راغې او بیا لاره هم بند شو. مونږ په هر وخت زمان کې چې په افغانستان کې که پاکستان کې مونږ چارواکو سره ناستو نو دغه د ستونزې مونږ ورسره شریک کړي او هغه د حل لار وعده راکړي او الحمدلله تیر برخه پورې سکال حل شوی و.
ښه بس په دې هیله چې بیا هم دغه ستونزې هوار شي او سوداګر او عام خلک او لسونه دواړه لور ته زیانمن نشي سیاستونه به کیږي سړی وړاندوینه نشي کولای. هغه د درې ځله خبرې وشوې تاسو هم شاهدان وایي موږ هم شاهدان وو چې نن سهار معلومه شو چې د ترکیه خبرې هم به نتیجه پای ته رسیدلې دي. راځي چې اوریدونکو ته لګ نوبات ورکو. اوریدونکو هم منتظر دي غواړي چې په دې برخه کې بحث کې ګډون وکړي. یا اوریدونکو استودیو سره وصل دي د سره خبرې کوو بیا راځو خپل میلمنو ته. ستړي مشه ترشنا اسمان لاندې پروګرام لا آزادۍ راډیو نوري.
السلام علیکم. سلامونه علیکم.
و ډیره مننه زائد لک بدل کې غږ دې متاسفانه سم ناراضي کوم ځنه دی اړیکې نیولې د افغانستان او پاکستان د لارو بندوالی ستاسو پر ژوند څاغیس کړی دی. مهرباني غږ مو راځي قندهار نستړی مشي. ښه ستاسو شخصي ژوند څومره متاثر شوی کله زر خپل ځای موقعیت بدل کړي ممکن غږ مو سم و او لخندهار مو اړیکه ستاره سره وای چې ستاسو په ژوند باندې بد اغیز کړی دی کله زر جزئیات راکړي ولې ستاسو د ژوند کومه برخه متاثر شوې د لارو لبندوالی سره؟ ښه له بده مرغه دغه اوریدونکو سره خبرې نشو کولای ځکه
اورم
او مهرباني وکړئ ما پوښتنه وکړه چې د ژوند کومه برخه مو متاثر شوی.
د فاندې د برخه ډېر لاندې مسره
خخ کور ودان تجارت برخه سلامت اوسې دغه اوریدون کې هڅه کول چې مختر علي کې وو کې دوام ورکه متاسفانه چې تخنیکی ستونزې اجازه نه ورکي بل اوریدون کې راخلو د سر خبرې کو ستړي مشه ترشنا اسمان لاندې پروګرام اوري
اندلی سر سلامونه
وعلیکم السلام محمد نبی له بغلان ستړي مشه
وروغ شری مننه ته سلامونه مې لودي سم محترمه پکت خدای لاره باندې دل خو رښتیا م افغانستان وګوره شي کې لاره ملکونه تقریبا افغانستان ته خامخا به چې زنه راځي کوم ضرورت یې دا مومند نو ډیر ملک وګوره شي یو ملک ته بل ملک تجاري مال نه زیانه وي دا لاره خو تلاني سولا لودي سم محترمه نو پاکستان کوم ته شوای چې دوی تاوان نه زیاتره خلک وایي پاکستان تاوان نه کوي نه تاوان څه نه کوي ځکه تاوان اچا خبر وو کې اوس ډوب ده هغه مو تاسو پیښله نو تاوان څنګه ګرځي هغه اوس په آینده ځوان سنجي چې موږ اخر سره کوم کیږي یعنی خپل ملت ته خاص توجه نه کوي نو کله چې لودي سم محترمه ملت ته چې هغه نه وایي لکه چې دا څه سرګری شو کړی ده تقریبا چې په اصطلاح باندې دې سر چپ روان دي نو وګوره دې ځاله لپاره بقا غواړي بقا په کنو کوم چې تاسو په دار کوم ویلو باندې او دار کوم خلې باندې ته یو څه تر لاسه کیو یو جته ورسیږي نو په ټول کې خدای یو خدای مو لوسی دلاره خو چې کړی وای نو ټول تجارتان ټول خورن تجارتان په خپل چیزونه وړي او خپل ژوند یې تقریبا خرابې تل بنه نو موږ ولې دې ته رومیانو دا شان رسنوي کې وخت چې تیر ځان یې دلې د تجارتانو نو په دې په وګوره چې دستګې په کې کړی دی وس وس دا چا په اصلاح خري دي ورنه لار نه پچ کو نو دا یو تاوان د تر په تاوان دا نو په کومه کوم لودي سره چې دا لار خو چې څه پاسانه باندې نو دی خو یو خو دې موږ تاسو ته کو نه بل دوی ته دې اور کې یو خو یې سره موږ رابطه پیدا کړې مشکل دي ته څنګه زه کی نو په دې سره دوی وګوره چې دا کرام هغه ته ورسې ده تقریبا نتیجه ورنه کړه دوی خو خاص باندې وړي لودي سره په نظر
بله محمد نبی ورور زه یو پښتنه کوم احمدي صاحب دلته په بغلان کې چې تاسو دې خار بازار ته آیا اغیز د لارې د بندوالي احساسيږي داسې راپور نشته چې پاکستان کې د یو شمیر توکو بای خطر دي البته هغه توکي چې له افغانستان ور صادرېدل یا دوی له افغانستان واردول دلته په بغلان کې بازارونه څنګه دي د افغانستان په شمال کې
نو دغه سمه یو خدای پیاز وخت پاکستان کې چې څه ویډیو رومیان تقریبا موږ راشه ان افغانستان زیاتره د ورته لوګر له خدای منځونه وټل نو په ټول کې چې ګورو دلته خدای هغه لږ چې څه ویډیو لونی سم محترم چې باځه چې زونه چې څه ویډیو نو څه خاص اثر نه کوي خو ما مقصد دا شته چې دوی توام چې نه ګرځي نه پیغام سمې لږ دوی نو نه راځي چې زونه فرښتیا وړو کې به سپار را دوی چې په 50 روپۍ چې څه ویډیو کوم بیا موږ خوشبختي ته چې دا ست نورمال کور را ازبکستان او قزاقستان ور راځي نو دا بیا خپل یو څه ارزانه ګرغاله د جګوال نه دا ګرغاله نه خو کې نو تا یو نه ته کوم غزه چې دا مې مولا موږ دا پخته راځي اصل انجه به موږ نه کیږي د دې په څنګه کیږي دا باندې موږ به نظر
کور ودان سلامت او سیدی رمننه احمدی صدیا بل اوریدون کې هم راخلو به بیرته راځو خپل ملمنو ته استړي مشي تر شناس من لاندې پروګرام اوري
تو شکر پاسړي مو دې سره مو شلو دې سم وترم
قاری صاحب پختون علیکم سلام تاسو هم ستړي مشي ډیر
مننه ته معزز او ملمنو ته سلامونه وړاندې کوم او قاری محمد ایوب پښتون هم د جوزجان
او پختون صاحب ستړي مشي باد له ډیر وخت تاسو ته هم خرغلاست وایو د افغانستان او پاکستان د لارو بندوالۍ پر خلکو سوداګرۍ او عام ژوند باندې پر نوړ غیز باندې خبرې کوو او را سره درانه ملمانه هم شته مهرباني وکړئ خپل نظر مو وایو که پښتنه هم لري
پښتون نه لرم نظر به وایم او د خپل نظر به د عزیز شرعی علی رحمه په دایو شیر باندې شروع کوم درته وای زه قسمت لالی لبای خبرویان په مردوم الوا به محدود میراسه نو خبره داد لودین صاحب چې کوم حقوق چې موږ پر پاکستان باندې لرو دا دري حقوق ما بار بار پر سنوي کې ویل دي چې یو د بشریت حق دی موږ پر لرو یو د مسایتوب حق دی بل د مسلمانۍ حق دی پاکستان په دغه درو حقوق کې موږ یو حق نه دی ادا کړی نو اوس برا سودا موضوع ته چې موضوع اقتصادي ده سیاسي موضوع نه ده خبره دا ده چې پاکستان د هر موضوع څخه سیاسي موضوع جوړوي کچېری اوس سیدی لودین صاحب افغانستان په زوب کې دی تقریبا په جهاني ساته کبازو مملکو زموږ سره خپل روابط شکري هم یې موږ په اوس هم په جهاني انزوا کې تقریبا ضعیف یو اما دا اوس چې پاکستان کوم لوبه روانه کړې ده دا زموږ د زوب څه دی کار اخی دا د دې فکر کوي چې دا خلک ضعیف دي ملت ضعیف دي حکومت ضعیف دي راسته چې ارسین په واسه کې هغه ورته کوم کدا چې وای چې مرده جهان سره رابطه درلودي ان شاء الله تعالی د پسه بر رابطه هم کیږي بدلی لاري به هم پیدا کیږي د تجارت په ارسه کې په هر ارسه کې به ان شاء الله تعالی زموږ حکومت بدلی لاري پیدا کوي او دا د اقتصاد ګټلو جن سودا نه ده دا ضرر تنها افغانستان ته نه دی د تاجران هم بیچارهګان په آزاد دی او اغم دای در بدر دی اغم ځان ویني لکه مور چې ځان ویني به هم ځان ویني او پاکستان یو علت لري چې پاکستان خپل آداب چلوي خپل د ملت په کیسه کې نه دی خپل د رعایت په کیسه کې نه دی که تاجر نخ سو کوم پروا نه کوي که د ملت نخ سو کوم پروا نه کوي که د ملت ګدایي مو چې پروا نه کوي خو د فوج برحاله وي
کور ودان پښتون صاحب سلامات او سیډیر مننه له نظر مو ډیر مننه اوریدونکو ورځو بیر تخپل ملمنو ته تلاش صاحب تاسو د اوریدونکو نظرونه واوریدل محمد نبی ورور پښتنه کړې وزه غواړم تاسو له ادرس ول دغه پښتنه جواب کم بیا به ورسته خپل پښتنه وکم وای بل اخر به څه کیږي اوریدونکو سره هم د پښتنه د چدا دی یو میاشتو سپلاری باندې دی د افغانستان حکومت یا د طالبانو حکومت دغه راس سوداګر پر بدیل لارو هم فکر کوي اما بدیل لارې ښاغلی حافظي وای چې یو څه وګدې دی یو څه په قیمته تمامیږي څه به کیږي بل اخر د افغانستان سوداګرۍ او صادراتو برخه کې
لودین صاحب مبارک زه فکر کوم چې یو محاسبه کدان سره ولرو په وسنی شرایط کې چې موږ تاسو وس باس کوو د افغانستان پنځه اقلام د ډیرو صادرونکو له جملې څخه راځي ولې فصل تغیر کړای کوم فصل کې موږ واقعي چې د حاکم او همدارنګ صنعتکاران مولدین او صادرونکو مده ګواښ تر مخامخ دي پنځه فاکتور یا پنځه اقلام چې زیات هجوم لري زی بیانوم خدای دې وکړي چې د ما محاسبات اشتباه نه وي یو مڼه دویم انار دریم کچالو څلورم پیاز او پنځم د افغانستان انجیر دا پنځه اقلام وسنۍ فصل ده چې د افغانستان په وسنی فصل کې دا باید صادر سي او د دې حجم په اتو اقتصادي زونونو کې د افغانستان زیات ده اما د وچ د ترکاری د وچ میوه او همدارنګ د حبوباتو د یو فصلونه جناب لودین صاحب وخت تیر سوی ده او په د پنځو فاکتورونو باندې چې زراعتي دي باید زیات توجه وسی په خصوصي سکتور مې غاښ داد چې موږ په اقتصادي انزوا کې واقعا په نړیوال اقتصادي انزوا کې یو او دا مې واضح اقتصادي ظلم چې باید دا نه وای شوی خصوصي سکتور کې راپور تسی د حکومت سره دی د هوایی کارګو د فعالولو او همدارنګ د هوایی شرکت په مرسته د یو اقتصادي هوایی طرح او تفاهم دی قزاقستان او ترکمنستان او ازبکستان سره وسی چې دغه دریو هیوادونو اقتصادي سیاست د وسنی نظام سره نسبتا نه بلکې ډیر نرم ده د دې نرمښت نه په استفادې سره مشترکه سهمونه او سرمایه گذاری دی د خصوصي سکتور او د حکومت وسی د دې ترمنځ د تفاهم نامې لاسلیک شي ټیکس او مالیات دي د دس سخت ورځو د پاره لکه اوس چې راغلي دي او د موش ځینې اقلام سمر ته رسیدلي چې باید صادر سي لدی هوایی کارګونه دي دغه دوه دریو مملکتو ته جمع ایران صادرات شروع سي دا منم چې د محاسباتو په بنسټ به لیش قیمته تمام شي یعنی رقابت به وکولای شي خو فیصدی د مفاد یا د ګټې به کم وي راځي دا کارګو فعال کړو عملا سهم کې واخلو مقدار د سهم د خصوصي سکتور باید پراخ وي حکومت نه تقاضا وکړو چې مالیات د صادراتو پر بنسټ اقلامو ته په کتو سره او هغه یو واټی چې صادرو دی هغه د صادراتو او بازار ته په کتو سره مالیات وځ شي لوی خوابه موږ د پاکستان د انحصاري دروازو څخه تدریجا ورسته مطلق نه راوځو. دویم هیڅ نو تمه بم د څلور دروازو ته نه وي لکه مخکې چې حافظي صاحب یادونه وکړله. څلورم دا سیاست خو موږ تاسې د پنځوس کاله کېږي د پاکستان اقتصادي سیاست وینوی اوروی او عمل نه وینو چې د موږ حاصلات د هر برخې کدی زراعت په سکتور کې ده، کدی ساختمان په سکتور کې ده، کدی انرژي په سکتور کې ده، کدی معدن په سکتور کې ده، کدی ډبرو په سکتور کې ده، کدی منرالونو په سکتور کې ده، چې موږ خپل اوج ته ورسیږو، موږ حرکت وکړو، موږ ستراتیژیک تړون تنظیمات وکړو، پاکستان مو له پښو غورځوي. نو آزموده آزمودن وایي خطاس پنځوس کاله خو د دې هیواد سیاستونه موږ تاسې وکتل او ومعرضول. اوس بعد له دې هیواد ته اقتصادي راکړه ورکړه او تمه د ما په نظر یوه اشتباه ده او په اشتباه محاسباتو باندې روان یو. هو د یو کال دپاره د شپږو میاشتو دپاره به موږ هغه کومه محاسبه چې د ګټې د ځان دپاره سنجولې ده هغه به نه وي، اما د پنځو کالو دپاره، د پنځلسو کالو دپاره، د پنځویشتو کالو دپاره چې کله یو ستراتیژیک تفاهم نامې او تړون ته ورداخلیږو، قرارداد ته ورداخلیږو، بیا به موږ د دې یو کال شپږو میاشتو نقصانات به انشاءالله تعالی ټول باسو، جهانی بازارونو ته به لاره پیدا کوو، په نړیوالو باندې به ځان پیژنو، بستهبندي او پروسس به کوو، او د موږ با کیفیته صادراتي توکي به په هر بازار کې یو ښه ریکارډ لري.
کور ودان تلر سپ سلامات او صحیح حافظي سه تاسو څومره د دې محاسبه سره موافق یا او فکر کوي چې که رښتیا هم شپږ میاشتې یو کال افغان سوداګر او دغه راز مولدین یا هم صنعتکاران یو څه د ګټې توقع نه لري، په اوږد مهال کې به له نورو لارو نه، له نورو هیوادونو سره، له پاکستان نه یا د پاکستان د خاورې نه پرته نورې لارې چارې پیدا سي چې د افغانستان اقتصاد او سوداګري به ورسره په پښو ودرېږي؟
ما خو مخکې هم ارزو کړل چې دا جغرافیایي جبر کوم چې دی، چې مثلا په جنوب د افغانستان کې پاکستان او پاکستان له لارې هندوستان قرار لري او بیا خلیج بلوچستان او د هند سمندر شتون لري، دا نه شو بدلولی. دا مثلا منځنۍ اسیا هیوادونه ټول په وچو باندې محدود هیوادونه دي، لکه افغانستان هلته هغوی سمندر نه لري او یوازنۍ لاره چې هندوستان ته مونږ کولی شو خپل مالونه واستوو چابهار بندر ده، چې دا چابهار بندر هم د شپږ میاشتې لپاره د بندیزونو څخه معاف دی او شپږ میاشت ډېر زیات وخت نه دی او په راتلونکي کې دا برسېره نه دی چې څه تصمیم نیول کېږي. او مخکې ما عرض وکړل چې دا لاره ډېره اوږده ده، یعنی د واګې په پرتله ډېر وخت په برکې نیسي او ډېر لګښت وایي او سوداګریز موده هم زیاتېږي. او همدارنګه چې موږ نه شو کولی چې جنوبي ایشیا د منځني ایشیا له لارې لاړ شو، بیا منځني ایشیا او قفقاز ته د پاکستان له لارې نه شو تلای. نو ضروري ده چې موږ دا ټول بنادر باید خلاص وساتو او هلې ځلې وکړو د خبرې اترې له لارې او د هغه تعهدات چې د هیوادونو ترمنځ شتون لري، د افغانستان او پاکستان ترمنځ هم مخکې د 1955 کال قرارداد شتون درلودل، بیا وروسته اپتیکا قرارداد شتون لري، هغه موده هم پوره دی خو نوی قرارداد ته بیا ضرورت دی او کنوانسیون د دې چې د ګاونډي هیوادونه چې سمندر سره لاره لري باید وچو محدود هیوادونو لپاره باید لاره ورکړي. دا بالکل په ملل متحد کنوانسیون کې د تسجیل دی او برسېره خبره ده. نو زما عرض دغه دی چې باید موږ د دې بین المللي اقتصادي مناسباتو په کار اخیستلو سره او د خلقو دی غختنی پر بنسټ پاکستانیان هم ډیر مسلری یعنی مشکلات لري په دغه مسایلو کې اغوی سره یو ځای خصوصیتو د افغانستان او پاکستان خو سره د کچتاکس مخلص هم تاسو ته به یاده کې چې دوی سره هر ورځ مونږ تماس لرو اغوی هم عین موقف لري یعنی مونږ یوازې نه یو چې د غوښتنه لرو د پاکستان څخه پاکستان حق نه لري چې دا کار وکړي دا بالکل د بین المللي قوانینو خلاف کار دی باید هرومرو دا لار پرانیزي او یو مشکل خو زمونږ مشکل د پاکستان سره بل مشکل د پاکستان او هندوستان مسله ده په دې خاطر باندې سیمه ایز تجارت او سیمه ایز اقتصادي مناسبات تکنی شوي دي او دغه دي چې دا سیاست پر اقتصاد باندې اغیزه کوي او منفي اغیزه کوي هلدا سیاست باید یو مناسب بستر د اقتصادي ودې لپاره وشي اما برعکس دلته په سیمه کې او مخصوصا په د ګاونډي هیواد پاکستان کې د سیاست د اقتصاد ضد موقف کې درېدلې دي نو دا باید بدل مومي او موږ د هلیزل کوو د نړیوالو تقل لري د بین المللي ځکه چې خصوصي سکتور د افغانستان خو تر اوسه موږ د صادرات لپاره یو څلور اویا هیوادونو سره قرارداد لرو او هغوی زموږ د سرتیفیکیت آف اوریجن یا فورم یاد یو اتاق تجارت مني دا هغه موضوعیتونه چې دولت لري خو اتاق تجارت یې نه لري نو موږ د دغه لارې څخه کولی شو چې د ورلد چمبر فدریشن له لارې او انټرنیشنل چمبر له لارې
حافظ صاحب اما تلاش صاحب وایي چې پاکستان وایي ازمایل شوی دی 50 کاله مثلا داسې خصومت یا دښمنۍ نه ډک سیاست لوبولی چې اقتصاد او سوداګرۍ یا هم د عام خلکو ژوند ته پام نه دی کړی نو فکر کوي بیا باور کول په دوی باندې او تاسو پټکو له دغه تاریخي جبر نه یا هم د جغرافیوي جبر نه اخلاصون نسته فکر کوي چې په داسې حالات کې بیا هم اعتبار کې دلی سي بیا هم فکر کوي چې خبرې به نتیجه ورکړي
ما په اعتبار او بي اعتبار باندې خبرې نه کړلې ما دا ویل چې واقعیت څه دي واقعیت دغه دي چې لاندې لاره د افغانستان تر هندستان پورې هم دغه دی واګې لاره ده او زر یو نه 100 کیلومتر لاره ده چې بالکل د لګ لاره ده په دې خاطر باندې یعنی دا 15 شند زیات دي چې بهر پر دغه باندې چې هندستان ته شین واسته وو هم دغه دی یو بیا په اړه نوې چوګه دیر شایانو تا دا پاکستانی مستحرکین یا مصرف کون که دا افغانستان میوی تا التیالری زمان خلق هم دیر شایان دا پاکستان از خیلی غالی که سهار مثلا دا پیخور سخا یا دا نوچهری سخا مال بارشی پا ما غورست کابل مارکت ترسیهی یا کچهری منگ خپل مال بار کو پا ما غورست که تر اسلام آباد پوری رسی پا عین ورځ کې نو دلته بیا کلسترول څه ضرورت نشته دی ترموکینګ کنټینر څه ضرورت نشته دی زمونږ لګښتونه یعنی لګښت دی سوداګری دی لګي کمیږي نو دا چې حکومت د پاکستان د تل لپاره خو نه خلک شته دی هیوادونه شته دی جغرافیه وی اما حکومتونه خو راضی او زی دا خو حتمی نه دی چې تر ابده پوری دا سیاست وی او دا حکومت وی دا بدلیږي او هرومرو بدلیږي په دې خاطر چې پاکستان تباهي ده پاکستان نشته ورته چې خپل ملي ګټې تضمین کړي خلک قرباندې فشار اچي او واقعیتونه پر غوي باندې اغیزه کوي دوی مجبور دي موږ فشار باید زیات کړو دا لار پر خودل زمونږ په ګټه نه دي
کور ودان راځي چې لږ زره په همدې حلار باندې نور هم تم شو تاسو وای چې هرڅ کېږي هرومرو باید غلند لاره ترلاس شي ځکه ک نور لارو ته یا بدل لارو باندې
ترجیح نور مو انټرست دي هغه ګراندي یعنی اقتصادي مفیدیت نه لري
کور ودان سلامت اوسې او د افغانستان تو کې هم چې په لرو لارو صادريږي ممکن قیمته پرې وزي او غد رقابت او سیالي لورتیا نه ولويږي راځي هم دې حلارو باندې
یو وزیر درکم ښه او راځي دلته نوې د اتاق عمومي رئیس خغل سید کریم خان هاشمی او د دې مرستیالان حکومت سره حکومت د افغانستان سره او د هوایی کرخي د رئیسان سره دوی غونډې درلودلې او په هغه کې دا پریکړه وشوه چې دوه کارګو الوتکې باید واخیستل شي او دا قیمتي شیان کچالو خو نشو کولای یا پیاز په الوتکې واسته اما جلغوزي پستې جیرې او دا شیان چې ګران قیمت شیان دي هنګ یا شیرین بویا پودر دا کولی شي چې د حواله لري هندستان ته واسه وسکه چې د کابل څخه تر امرتسر پورې سلمت کې او هوایی لاره ده او دوه کارګو الوتکه رانیول کی او دا هم خصوصي سکتور هم مرسته کوي او د اتاق مشر هم په دا ژمنه کړی او حکومت سره چې مونږ هم په دې کې ونداخلو او خپل زمری کامګار چې په خپل د اتاق تجارت دی مدیري هیئت غلی دی هغه هم منلی چې په کارګو کې موږ تخفیف ورکو او صادرونکو لپاره تقریبا تر 90% هم تخفیف ورکو که چیرې دی ورچې هندستان ته صادرات ولري.
نو دا خو په زړه پورې خبره ده، خصوصا سوداګرو ته یا د وچې میوې یا د انجیرو یا هم مثلا د نورو قیمتي کانو تولیدونکو لپاره په زړه پورې خبره ده کې دوی دغه محصولات او تولیدات د حواله لارې هندستان ته یا مثلا د سیمې بلې و هیوا ته ولېږدول شي. کور ودان حافظ صاحب راځي چې
محدوده کچه دا کېدې شي، یعنی ډیر نه
او بیر شکه چې محدوده کچه به ځکه صادرات د افغانستان له نیک مرغه چې اوس یو څه خښې وي دي او په الوتکو کې په دوه درې پروازونو کې مثلا شاید ډیره کمه برخه کې د فیصدي لحاظ حساب کو شاید ډیره کمه برخه
دا تسب مختص مو فرمایل، یعنی تقریبا شاوخوا 15000 غادي او دا ترکونه البته تر د ترخم ارتشا ولاړی دي او دا خو په لاس کاله کې هم هوایی کارګونش کولای شي
همدا خبره ده. او فقط محدود شمیر او ابتدایي او ممکن سمبولیک اقدامات یا ماستاسو پټکو
نه ګرم قیمت شایع نستول شو، مثلا پسته چې $10,000 مثلا یو څه قیمت لري کده شي چې په لوته کې چې هغه
بله اما ټول توکي ترکاری او وچه تازه میوانه شو کولای په ځنګړی توګه ځکه دوی قیمت دومره نه دی چې مثلا یوالو تک دی ورته کارګو کې ځنګړی شي. کور ودان سلامات او سی ډاکټر سی مخلص، استاسو په نظر حل لارې څه کېدل شي، څه وشي چې د خاغلی حافظی پټکو هم سوداګر ګټه عمومي هم د افغانستان خلکو ته ګټه ورسیږي او هم خصوصي سکتور په خو ودرېږي؟ استاسو په نظر حل لارې څه کېدل شي که چیرته خدای مکړه همدا غلارې همداسې باندې پاتې کیږي؟
مننه استن خو دا اوس موجوده حالت کې د دوی اختلافات سیاسي اختلافات دي، لکه څنګه خو چې مخکې مو هم ویل شو، خو زمونږ په فکر سره دغه ستونزو د حل او اواری لپاره باید دواړو هیوادونو ترمنځ دغه ژور اعتماد او باور دوی ترلاسه کړي. دا کومه ستونزه چې دا دوی باید تفاهم او خبرو لارې حل کړي، او له بلې خوا څخه مونږ سوداګر چې ده د کلونو د دغه ستونزو او د دغه تاوانونو ښکار شو، دا ځل مو لکه چې تاسو په اول کې وویل مونږ هم لاس په کار یو. موږ ګورو چې دواړه حکومتونه د دواړو لورو د خصوصي سکتور غږ او واسطه دوی لا به کو نه ویل. مونږ په ننګرهار کې دی اونامه د دفتر مشه چې ختیځ ولایتو ته توضیح ده، هغه ته مونږ یو پایلیک او ابلاغ لیک مونږ ورته وسپارل تر څو چې دوی هم په کار شي، ځکه چې موږ نه یوازې د حکومتونو ته خپل وړاندیز کړی دی، بلکې اوس غواړو چې موږ په نړیواله کچه باندې هغه ادارات کا ډبلیو ټی او دا کا یوناما دا یون ډی پی دا د ټولو ادارو سره اوس موږ په تماس یو تر څو د نړیوال نورمونو په اساس باندې چې افغانستان حق لري چې د خپل ګاونډي هېواد د وچې څخه استفاده وکړي، ځکه موږ بهر ته لاره نه لرو. نو کداغه کوششونه هم موږ جاری کړی دا د ترڅنګ د دغه لارو د حل لپاره چې دغه دواړه حکومتونه خصوصا دغه منځګړتوب هیواد چې اوس قطر او ترکیه ده د دوی د ترمنځ باندې کچیر دغه کشاله او دغه ستونزه حل نه کړي او دا دوام پیدا کړي، نو بلا شک چې دا تجاران مجبوریږي، ځکه تجاران مال بند په خوا خو یوازې به مال بند اوس د مال ترڅنګ د مال د قیمت په اساس باندې هلته په کراچي کې د سوداګرو څخه بینک ګارنټي اخیسته ده. د دوی د پیسو سرکل، د دوی دوران او د دوی هغه اعتماد او اعتبار چې د بازار کې ورسره بلی کمیږي، نو موږ مجبور یو چې په هر طریقه چې وي په هر لار چې باید خپل اواز چې کو خصوصي سکتور د حل لپاره چې دا یو اقدام وکړي. بدیل لارې لکه څنګه چې زمونږ مشر جناب حفیظ سوال په دغه شرایطو کې ډیر ناممکن ده، ځکه زمونږ په کروڑ ډالر مال چې د پاکستان کې پروت ده، بینک ګارنټي پروت ده، او د دې ترڅنګ که نور لارو باندې مونږ کار کوو دا مونږ لپاره قیمت پریوزي، خصوصا د چابهار او بندر عباس لارې د یو کانټینر قیمت د کراچي په نسبت باندې $1,500 چې دا هغه تفاوت لري او هغه زیات مصرف لري. نو د حل لپاره جالتن مونږه تر اوسه انتظار کوله چې کچیر د استانبول په غونډه کې فیصله وشو د غلار خلاص شي او غیله د سخه مونږ نن هم نیت لرله چې د صنعت او سوداګرۍ وزارت لاري د وزارت خارجه لاري د پاکستان سفیر سره په کابل کې وګورو او همدارنګه د یو نامه دفتر او نورو نړیوالو نهادونو سره دغه موضوع شریکو تر څو په پاکستان حکومت ته دغه وړاندیز وکړي چې افغان سوداګر او خصوصي سکتور مالونه خوشي کړي.
کور ودان سلامت اوسئ ډاکټر صاحب. تلاش صاحب ستاسو په نظر حل لارې څه دي موجوده ستونزو ته په کتو موجوده امکانات ته په کتو چې د افغانستان سوداګر او د راز مالیدین لري او د افغانستان د حکومت د طالبانو د حکومت ملاتړ څومره مهمه دی په دغه حالاتو کې خصوصي سکتوره؟
لودین صاحب فکر کوم چې د پلان په اساس باندې باید او د ټایم په اساس باندې یا د وخت په اساس باندې درې پلانونه باید تر لاس لاندې ونیول شي. اول لړن مهاله پلان، هغه پلان چې د خبرو لاري کدی خصوصي سکتور ده کدی تجارت وزارت ده کدی اقتصاد وزارت ده او کدی ګډ کمیسون خبرې دي چې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ یو ګډ کمیټه او کمیسون ده کدی دوه ترمنځ خبرې دي. پلان مهاله باس یا پلان داغه ده چې باید دا دسګاوی او دا مهرې په کار واچول شي ترڅو د مازلې ته ایولار عمومي منځ مهاله لار. زه فکر کوم چې نړیوالو ته د حکومت او د خصوصي سکتور پراخ لیک او شکایت ته چې فشارونه په پاکستان وارد کړي ترڅو کدي حکومتونو ترمنځ شخړې او ستونزې مشکلات رامنځته کیږي عام خلک دې په دې کې نه ځورول کیږي. ولې د عام خلکو حجم او تعداد نسبت د حکومتونو د خلکو د حکومتونو ترمنځ ډیر پراخ او څو برابره فیصدي لوړه ده. دا دومره خبر. او دریمه موضوع، کچیرته مطلقا لدې موضوع نه سرغړونه کیږي بیا موږ مجبور یو چې د پاکستان نه مخ راوړو غونډو یو نور هیوادونو ته، کدی ترانزیت لالارې کیږي زمینی او کدی هوایی کارګو لالارې نه کیږي. اقلام باید کیفیت، قیمت او ظرفیت ته په کتو سره وویشل سي او بل اخره که سش کال موږ په فرض پراخه پیمانه فیصدی ګټه نه کوو او نسبتا سر په سر هم په محاسباتو کې جنس په پیسو تبادله سي په وسنی شرایطو کې د اقتصادي سیاست پر بنیاد یې زه ګټور بولم.
او لاند فکر کوي حکومت په همدغه اندازه باندې چې د خصوصي سکتور اړتیا ده ملاتړ کوي، ځکه په ظاهر خو څو پلاوی د سوداګرۍ وزارت ازبکستان ته ولاړل، چابهار ته ولاړل، فکر کوم ایران ته هم یو پلاوی تللی و خپل تهران ته. د خصوصي سکتور نه د دولت ملاتړ څومره محسوس دی دا مهال؟
زه فکر کوم چې د خصوصي سکتور نه جناب لودین صاحب نه تنها د اقتصاد د تصدیق اقتصاد په برخه کې بلکې د ملي اقتصاد په برخه کې هم په مختلفو ولایتونو سیاستونو کې د خصوصي سکتور پراخ ملاتړ کړی ده. په دې خاطر چې څو بارز نقطې کې فرصت وي یادولی شو، د مستهلکینو لپاره یې شیخ صاحب لا 2.5% مالیه نه 0.2% مالیات راټیټ کړل چې دا یو پراخ تغییر ده د مولدینو د تولید لپاره. دویم مسله دا ده چې کوم خصوصي سکتور پانګوال په کوم ځای کې پانګونه کوي، پانګه مسونه ده، سبسایډي هم ورکوي او ورسره کلک امنیتي تعبیر هم نسی، اداري فساد هم را صفر کړی ده، سهولتونه هم ورته برابروي. ورسره هغه موارد چې د اسلامي اقتصاد سره په ټکر کې نیوي او مستقیما مفیدیت نظام او ولستر رسیږي، فکر کوم چې په پراخو برخو کې حمایتونه اعلان کړی دي او تر سره کړی دي. په دې اساس باندې د پخوانی حکومت په بنیاد د حساب په اساس اوس تقریبا تنه په هرات کې یو زرو وسو فابریکې فعالیت لري او په کابل کې هم همدار رقم. نو دا ورستر بلې یا میاشتر بلې په پراخېدو باندې دي او هڅه کیږي چې
خصوصي سکتور څومره مسلکی او تخصصي شوبه وي. تخصصي په دا معنی کچیرته یو شرکت د مادن په بخش کې کار کوي یا دوه شرکت بل شرکت د په زراعت کې کار وکړي. په زراعت ډیر غټ باس ده، کدی زراعت په هنګ کې کار کوي بل د زعفرانو کې کار وکړي، کدی زعفرانو کې کار کوي بل د په انارو کې کار وکړي، کدی بل انارو کې کار کوي یو د په مڼو کې کار وکړي. یعنی دا حتی دا هم روانه ده چې خصوصي سکتور ډیر تخصصي سي او ډیر مسلکی سي، ترڅو چې همي ماشينري همي بشري ځواک او همي پالیسياني یغه مشخص سکتور د اقتصاد متوجي، البته تصدی اقتصاد بیا ورسته دا چې ټول سره راټول شي د ملي اقتصاد او بدلون باندې تمامېدلی شي.
په همدې هله کور مو ودان درنو ملمنو، یو ځل بیا د کوه ودان او افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو لپخوانی رئیس ازرخ شافیزی د ننګرهار د سوداګرۍ خونې له مشر او د پاک افغان سوداګرۍ خونې له سلاکار ډاکټر مخلص احمد او د کابل پانتون د اقتصاد پانزل استاد تاج محمد تلاش نه ډیره مننه اوریدونکو له تاسو نه هم مننه چې د خبرونه مو واوریده او له موږ سره مو اړیکه ونیوله.
پتور غرو چیا وخت مسافر چرته د کډو سرتل مسافر چرته د کډو سرتل مسافر پتور غرو چیا وخت مسافر پتور غرو چیا وخت مسافر څنګه د کډو سرتل مسافر چیرته د کډو سرتل مسافر
کډو سره کلمه سفر
ترجمة نانسي قنقر.